السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا له خپل حسابه په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د شلو کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمیع الله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې او یا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړي الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی. هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوه موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخباراتو نیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویش خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوځ لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي او دا پخپله یو لوی خطر ده په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې پخوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې پاک شي.
دا ماینونه چې کوم ځای کې ورو دا ماینونه دی واکه پخوانی ماینونه لري ډېر مشکل دی ورو د فکسي دی ورو.
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړي الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشي کړي. د بریتانیا د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشي شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانی ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ همداراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دوړو روح یا شده تر دې دمه ورسره شچلن شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرنو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناک سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستان وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پورا ډاډ ویل شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سختي هڅې کوي چې په افغانستان کې لخپلو نیول شویو اتباعو سره قنصلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولې په اړه څه نه دی ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 5% ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی وو که ورسره مرسته ونه شي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چاري ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څباندې 28 میلیون تنو په منځ کې 12 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل اند نیډ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستو نو یعنی د دې چې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړی ورته په ګوته کې هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ډاکټرانو مټرانه چلیږي او چا وروښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز لجلارام لسوالي څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستي چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د غمرستي ټولي چې کوم راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکانی بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول لسوالي چې نه علی کني وای دا د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټو شی ورته ورکی بل سره کې پر خوانو جوړ نه ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سری کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارزه څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کوون کوي خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې چې سرشنه ژمی خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلی یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. دی وایي چې دا یې هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو موندلی چې اوس یې پور بیرته پرې کولای نشي. اید محمد وایي چې یو 14 میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پورې 2,500 افغانۍ ورکړل شوي چې غوړي اوړه وریجې لوبیا او چای پرې اخیستی او خپله کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی ولا وسا کورنۍ وای هله لري چې هغه به جرد طالبانو لبند خوشی شي. د هغه ورور اتاولا وسا له ازادي رادیو سره خبري کړي چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت دیوي اونۍ په تیرې دوله هم د زده کړو فعال متی ولا وسا لبند نه دی آزاد کړي خو کورنۍ هله مند ده چې هغه به جرد خوشی شي. د متی ولا وسا ورور اتاولا وسا ازادي رادیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په خ ډول د دې قضیه د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی ولا وسا د نیولو په اړه د افغانانو خبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دی او دا غوی ته مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت خبرګون مهم سره شریک کړي دي او دوی هر څه درک کړي دي. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی ولا وسا د وری په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات درخته کې دوه په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو لبند د متی الله ویسا د خوشکیدو پاړه د حق د کورنۍ د غوښتنې پاړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مگر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ویلي چې وزګاره طالبان اردو ته جذب کړي. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او ګواښونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وکماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبان وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 سره دی خو دوی غواړي چې دا شمیر 200 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یو لوی اندیشنه دا و چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزي اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوریت حکومت د مهال د دفاع وزارت په خوانه سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکي د بي سرنوشت کسانو د ډکولو لپاره نه وي. هیوادونه کورنۍ او بهرنۍ تهدیدونو ته پکتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کارمن نه پوینو دی وغوړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر دی پاینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا به بې ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې دوی یو سلو لس زره کسیز اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوی ملی اردو کې د پخوانی حکومت پوځیان هم شامل وي. خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړې الوتکه هم په نیویارک کې کیناسته او دای په شپې له تیرېدو وروسته سبا د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځم په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډینیلز ته یو لک او ډیر زره ډالر ورکړي چې خلو په ټکړي او څونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورنو جزئیات ډیر سرګن نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیه په وړاندې چې هغه سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولون بیزګ ته دند سپارل شوی و چې د ډونالد ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکي اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسنیو او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبل خو سټورمی ډینیلز ویلی چې ډونالد ترامپ په 2018 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و.
ازادي راډیو
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې فنلند به سرل نن سی شنبه د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوری اور.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویل د هلمند چې سویډن به هم وکول شي چې پراتونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماس په خینو وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ، رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شوو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نور سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چاو چوي چې له عمله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چاردې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایي زمرموی پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړت شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان اړولی دی، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودې مرمۍ د پاک سي. محمد عارف نوري د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوري وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کیږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه دی چې ورور دلته دا ماینونه وعده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی وکاږي. بعد ورځ هم چې ګڼ په ساحه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کړو، موټر باندې ورور موټر یې پورته کړو، دا یو ورور نیمای وو نیمای نه وو پوه شوې. هغه پانی ماینونه لري ډېر خوشکې دي، ورور خک شوي دي، ورور کې یو دوه دانې ماته معلوم دي. دا مکتب دسې سره دا وکاږي، دا لارې کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمیو او شخړت شوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولی دی. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پیښې چې زموږ په وطن کې کیږي زیات می ځوروي او ځیګر خون کیږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېر سخت ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو له امله له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي، چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورنکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې معاشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کولې. څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال ضیاء الرحمن ضیاء بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخه له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلیدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه و بچ د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي. په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیری تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. بل لور ته راپورونه وایي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې هم تیره شپه د طالبانو او یو شمیر وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو شمیر طالب پلوه کسانو لیکلي چې په زرنج کې هم د داعش پر ضد عملیات شوي، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. په خوا طالبانو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او هیڅ چا په اونۍ کې تر $200 د زیاتو پیسو د اخیستو حق نه درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% یې ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي په افغانستان کې بشري بحران جدي دی او په خبره یې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته دې وړاندې کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضرېږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. په امریکا کې د پورن یا لوڅو فلمونو یوې لوبغاړي شکایت کړی چې په 2018 کال کې ډونالډ ټرمپ نوموړی په جنسي ډول زورولې او له دې سره جنسي اړیکې درلودلې دي. ټرمپ یا دا تورونه سیاسي بللې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است. د نشه مواد او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیايي کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مولا ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکو ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرار بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، د ته احتیاط وای.
د زبیر په نوم یو معتاد وای چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورینه معتاد شوم، بدام دی والا الحمدلله سبس نه پیدلو، تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کال کې په کې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو سړي راته ویل
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل شوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په شانګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسنی فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدي د میاشتې په نیمړیو کې کرل شوی او د ساور د میاشتې په نیمړیو کې تاریاک راټولیږي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت من کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ټویټر پر پانه خبر شوی معلومات شي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل شوی په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدل چې نږدې 1,300 جریبه مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خبر شوی معلومات شي چې د 22 هغو ولایتونو ترڅنګ چې په خوا کوکنار پک شکرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر شوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل شوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښ کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,300 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو ژغ پور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی، له دې ژغ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نور موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې وچاړي کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربه ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یو فصل ظرفیت لري، خو په دوه سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایی کارکونکو وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخی لپل سخته از خد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایوری شو. پدی مرکز که تر پینز چلویت و رزینه دوری روست روخ شو او اوز پدی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته اوز دیخ پل غجوند لعمل زوریگی چه پنشو که تیر کرده ای.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی للاسه وده یه وزن شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پر دول ارزخناکو خو ما پا نشو تیر کرد کلا چی با می نشک اولا فکر می کهو چی زد ناری تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما در ناری تر طولو بد کار کوه اوز پر اختیار سر پخیمانه ایم چی دخپل زوانی خوشال او خواگی شبی او زوانی می پدی و جونکو نشو سر تا پکده
عمر جوانی ما بحلر بودم.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د ارشی خوان کتل او په ارشی کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونخلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای لخپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی. خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندی ژوند کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته ایسوګه قرب دوستان ایسوګ نشته د کله چې منګراول د دل د ډیر یو پچورت کې وو ډیر خفاو ول چې زبې دنیا کې ایسوګ نه لرم. برالو د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو ایسوګ نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تر سره دلته درځه کار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري تاسې کولای شي چې نشه پرېږدي. د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده د خبرې مو منلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس رخصه ویم
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی ولا وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کاری
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو لدې عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي،
څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنشت ورته وي، هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اسی اوریدلی وی چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکي د خوب راوړون کې دواګانی دي، دي زیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دي چې باغې معتاد دي، هغه ځنته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختويسي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسيږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خپګان باندې اختوي.
ایا کوم ځنګړي ماینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کوم نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی یو معتاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه ما، ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته ماینې د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنې کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر د دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي، زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوخته دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او ورسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلې واورو.
مکتب دورین موتاد شما بدام لیوالان دلاسه بس نه پیدلو تر سه بعد خماریان لری بدبختیار لری چې دا دور اس کار کیږي پکې ضروري کوم خو خستا ختم لرو ده اتم نه هم سن کې به من هم سن کې بیا خوشی کړو ما نه هم سن کې احمد شما ز به یو جلی باندې ما ینم بس په هغه بدبختی یخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لار نه ابیدون نه چې په بعد ما لخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا به زندان کې ورده ما چپاک نیم کالا بندی و ما پر چرخی ما بس که بس لاز می واچه و خاچه خود ده مواد مخدر سلوی 500 کلو مال بم تک کابل پور راود حتی دسته وقت را قلعه چه پیسه مسیح بنوی ما خود منگ دنشه مواد بشرا کرد یا ما خود بازار که با منگ اتا سل لکو ده 500 لکو ده 200 لکو کار که و ما منگ پینه پایده او بلا بدا خاطره می داده چه تقریبا دره نیم سلور کالا می ما بس که تیر کرده و کورتا می زنگ و سلام علیکم آده خوب استی و خیر تی وی خیر نبینی بچیم مالوادی الو خم ماسیم نیم چهار سال در زندان بشیم چرا وی از تو تابا الو ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی کمی برو مالا بچه تمالیست میزن کجاست چی کار است از نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایقه و ما خط میم لرودل و قلم میم لرودل خقیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی باز ما دا خط لستو ته بزای نو تخته ده ما مورتا بمیلی دا جیده کیان ما زورهی موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما لی ورکشاپ جور شده من کلی که با دری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان دا مالک لولو نو دل تا بس زمان دا مانتوب قصه شروع شوا نو تلیبونی بان کورتا می زنگو ها مالتوار که خورکی دمی خورکی تمی جوار که مارزه قماندان لول مال تلیبون من دا ویخو نانزار شو مده خبر میشه خبر شما دکتر ته بل ایس چیز دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باد تریاک شو بودر شو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما ته ویلی چه توانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کری دلی تنا دی خپل نا دی خپل دی کور دی خپل دی جامع دی خپل دی ماحول چه حتی دست وقت را غلی ده چه دا دی خپل دی تن شای حتی تر بوتان پوری تی باور پخده و که پا دو و یا دادر بوتان ما آقستی و دا پا سل افغانه و بانده ماور کرده پا موادو تقریبا دی یو لک دالر و پابریکا و او دا دی یو لک دالر و پابریکی سامان ما پا 15000 دالر بانده خرس کرده بیا از خلکو لیده ما اوگونی گلشم نو بیا چلور نیم سر دالر تاوان ورکورو نو دا بدبختیانه دم داغی نیشه او طول
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان تورزی خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشي کوي قومندان صاحب. ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوې؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله ژر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته دروخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دی راولا.
خدای می دی خدا رولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دی؟
گونده اوسی میربانی کور دی آباد.
تازه رازه پر دغا توشکا کینا.
خسته ما دا دی کینام.
جمعه گل لالا خلکو خویل چه تو پولیسونی ولی؟
او پولیسونی ولم.
نسخه خبره وا ولی اونی ولی؟
لکه ایروینی را سره اونی ول.
بیا سنگه داسه جر را خوش کرده؟
پیسی می ور کرده بیا را خوش کردم.
خا خا، دی ایروینو خبره وا. بیا خونو کلیوالو رشتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره می در تا کولا.
خواه، سدی را تا ویل.
نن خبر شم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځلهم بیرته راخوشي کېدم. تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سموده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
خا، ستاسو نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل خار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.